درنو عزت منوریدونکو السلام علیکم په دې نیم ساته مخامنه خبری مجله کې مو زنور یاس نوری هرکلی کوم. په افغانستان کې طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي له نړیوالې ټولنې سره ښې اړیکې غواړي، خو دا خبرداری هم ورکوي
د نړیوالو نه هم دا غواړو چې که تاسې په افغانستان فشار راوړئ، په افغانستان باندې ډول ډول د فشار اپشنونه کاروئ، دا به د هغه چا په ګټه وي چې هغه ټولې دنیا ته ضرر رسوي.
له دې خبرداري د طالبانو هدف څه دی؟
په دغه ویناو دوی غواړي چې دغه ډیپلوماسۍ ته ادامه ورکړي چې په نړۍ په دې طریقه فشار راوړي.
په دې اړه مو د سیاسي چارو د یو کتونکي نظر اخیستی. د خبریالانو د حقونو ملاتړي بنسټونه د کامایر هوایي خصوصي شرکت پر هغه عمل سخت په غوسه دي چې ویل کېږي د خبریالانو په نوم له یوې الوتنې په ګټې اخیستوی بهر ته د خپلې کورنۍ غړي او همکاران ایستلي.
کامایر شرکت د خبریالانو په حق کې ستره جفا کړې ده، لوی جال یې ترسره کړی دی.
د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر خوست کې هم په دې وروستیو کې ډېر خلک وزګار شوي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلو. صفي ولستان زیده خبرونه چمتو کړي دي.
سلام د مهمو خبرونو سره ټکی. طالبانو د ملګرو ملتونو په هغې پریکړې اعتراض کړی چې د دوی استازی د ملګرو ملتونو په شپږاویایمه عمومي اسمبله کې ګډون او وینا نشي کولی. د طالبانو حکومت له نړیوالو شرکتونو غوښتي چې افغانستان ته خپلې الوتنې بیا پیل کړي، او په جرمني کې نن خلکو د نوي پارلمان د ټاکلو لپاره رایه ورکړې. طالبانو د ملګرو ملتونو پر هغې پریکړې اعتراض کړی چې ویلی دي د دوی استازی د ملګرو ملتونو په شپږاویمه عمومي اسمبله کې ګډون او وینا نشي کولی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین چې په ملګرو ملتونو کې د طالبانو د حکومت سفیر نومول شوی، نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی حق لري د افغانستان استازیتوب وکړي او د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې برخه واخلي.
ما حمایت مردمی داریم،
موږ د خلکو ملاتړ لرو او موږ د دې وړتیا لرو چې د خپلو خلکو او هیواد دفاع وکړو. دا زموږ حق دی چې د ملګرو ملتو د اصولو پر بنسټ د ملګرو ملتونو لخوا په رسمیت وپیژندل شو. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجاریک ویلي وو غلام محمد اسحاقزی به د دوشنبه پر ورځ د ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې د افغانستان په استازیتوب وینا وکړي، خو ښاغلي شاهین نن ویلي یو کس چې د افغانستان په هیڅ برخه کې کنټرول نه لري په کوم اصولو د افغانستان په استازیتوب خبرې کوي. په ملګرو ملتو کې د افغان حکومت پخوانی استازی ښاغلی اسحاقزی اوس هم په خپله دنده پاتې دی، ځکه لا د ملګرو ملتونو د اعتبار بخښنې کمیټې په دې اړه کومه پریکړه نه ده کړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په دې انتقاد کړی چې د نړیوالې ټولنې له لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو پر موضوع حاضر دمغه ورنه کیږي. متقی پرونو ویل روسیا له طالبانو په بخښنې سره لاوروف پرونو ویل روسیا له طالبانو سره اړیکې لري او د ملګرو ملتونو بندیزونه دا ډول اړیکې نه مانه کوي.
د امنیت شورا په پریکړه لیکونو کې اوسنی بندیزونه داسې اړیکې نه منع کوي، برعکس اړتیا ده چې د ملګرو ملتونو پریکړه لیکونه تجدید شي د دې لپاره چې سیاسي پروسه مخته ولاړه سي، او دا چاره له طالبانو سره له کار او زموږ له اړیکو پرته ممکنه نه ده.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی نن خبرداری ورکړی چې نړیواله ټولنه دې پر دوی باندې د فشارونو اچولو ته د پای ټکی کېږدي. هغه وویل طالبان له نړۍ سره ښې اړیکې غواړي، خو که فشارونه دوام پیدا کړي له دې وضعیت به هغوی ګټه واخلي چې ټولې نړۍ ته ګواښ پېښولی شي. د طالبانو چارواکو له نړیوالو هوایي شرکتونو غوښتي چې افغانستان ته خپلې الوتنې بیا پیل کړي. د بهرنیو چارو وزارت چارواکو ویلي د کابل په هوایي ډګر کې ستونزې حل شوې دي. د کابل هوایي ډګر چې تیره میاشت د بهرنیانو او له خطر سره مخ افغانانو د ایستلو پر مهال لږ څه تخریب شوی و، د قطر او ترکیې په مرسته بیرته جوړ شوی. د امریکا په مشرۍ د خلکو د ایستلو د عملیاتو پر مهال له 1,00,000 زیات کسان چې پکې اکثر افغانان وو ایستل شول. د پاکستان د نړیوال هوایي شرکت پی آی ای په ګډون یو شمېر هوایي شرکتونه د کابل هوایی ډګر څخه محدود خدمات لري. د بشري مرستو او مسافرونو د لیږد در لیږد ځینې پروازونه هم کیږي، خو تجارتي الوتنې په بشپړه توګه لا نه دي پیل شوي. په جرمني کې نن خلکو د نوي پارلمان د ټاکلو لپاره رایه ورکړه. لومړنۍ وړاندوینې ښیي چې هیڅ یو ګوند تر دې دمه اکثریت نه دی ګټلی. په جرمني کې له څه باندې 6 میلیونه کسانو چې د رایه ورکولو په شرایطو برابر دي، 40% یې ویلي چې بې تصمیمه دي. یو شمېر نورو بیا وار د مخه د پوستې له لارې خپله رایه ورکړې ده. د جرمني تلونکي صدر اعظم انګلا مرکل د خپل ډیموکرات مسیحي ګوند استازی آرمین لاشت مخته کړی او له خلکو یې غوښتي وو چې هغه ته رایه ورکړي. اخوا د لاشت په وړاندې د مالیې وزیر اولاف شولز چې د سوشل ډیموکرات پاستازیتوب کاندید دی سیالی کوي. اولاف هم لومړی هڅه کوله چې د مرکل د ځایناستي کاندید په صفت ځان مطرح کړي، خو اغلې مرکل له خلکو غوښتي وو چې آرمین ته رایه ورکړي. مرکل به د نوي صدر اعظم په راتلو خپله 14 کلنه صدارتي دوره پای ته ورسوي. د اسرائیل پوځ تایید کړی چې د دوی په یو لړ عملیاتو کې نن سهار 15 فلسطینیان وژل شوي. د پوځ په بیان کې راغلي چې اسرائیلي عسکرو د هغو فلسطینیانو د نیولو لپاره په بیت المقدس او شاوخوا سیمو کې عملیات وکړل چې د ترهګریزو بریدونو د ترسراوي قصد یې درلود. بیان زیاتوي وژل شوي فلسطینیان د حماس وسلوال غړي وو چې د دوی له پوځیانو سره په مخامخ ډزو کې لګېدلي. د فلسطین د روغتیا وزارت بیا اعلان کړی چې د بیت المقدس په شمال کې د بدو او د برقین سیمې دوه اوسیدونکي دوه د برقین اوسیدونکي د اسرائیل لخوا وژل شوي. د راپورونو له مخې یو اسرائیلي افسر او یو عسکر هم په دې نښتو کې سخت ټپیان دي. په دې مخامخ نښتو سربیره د اسرائیلي پوځیانو د عملیاتو پر مهال 8 فلسطینیان نیول شوي هم دي. او نصرت حقپرست په یو اف سي کې خپله لوبه په دن هوکر وبایلوده. د رزمي لوبو دغه وتلي افغان لوبغاړي د رزمي لوبو د تر ټولو معتبره سازمان یو اف سي په 2016 دور کې نن سهار وختي له استرالیایي لوبغاړي دن هوکر سره چې د نړۍ 2 مقام لري ولوبید. د دوی لوبه په لاس ویګاس کې وشوه. حق پرست د 3 راوندونو په پایله کې د ځینو نمرو په تفاوت لوبه وبایلوده. حق پرست چې 2 اونۍ مخکې مور وفات شوی ویلي په ډیرو سختو حالاتو کې لوبه وکړه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کوم دا او نور خبرونه غوښتي وي چې بیا هم په تفصیل ولولې دي ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. راځو خبرونه لومړی موضوع ته. په افغانستان کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر خبرداری ورکوي که پر دوی د نړیوالو فشارونو دوام وکړي نو له رامنځته کیدونکي وضعیت څخه به هغوی ګټه پورته کړي چې ټول نړۍ ته ګواښ پېښولی شي. امیر خان متخی که څه هم له نړیوالې ټولنې سره د ښو اړیکو هیله وښوده، خو دا یې هم وویل چې د فشار راوستو تیرې ناکامې تجربې باید تکرار نه شي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په اړه په خپله وروستۍ اعلامیه کې ویلي، په دې هیواد کې د ښځو او نورو افغانانو د حقونو د خوندیتوب لپاره به له هرې ممکنه لارې ګټه پورته کړي. جزئیات په دې راپور کې.
په لومړي ځل د طالبانو یو لوړ پوړی چارواکی مني چې ګني حکومت یې د یو شمیر هیوادونو تر فشار لاندې دی. د دې ډلې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی دا فشارونه د افغانستان او نړۍ په ګټه نه بولي. که څه هم ښاغلی متقی دا نه وایي چې د فشارونو دا بهیر په کومه کچه او په کومه برخه کې دی، خو له طالبانو د نړیوالې ټولنې غوښتنه له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرېکون، د یو ټولګډونه حکومت جوړښت او د بشر په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو خوندیتوب دی. امیر خان متقی له قوله دوی ژمنه کړي چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد په ضد نه کاریږي، خو که د فشارونو لړۍ دوام وکړي ګټه به د هغه چا وي چې ټولې نړۍ ته ګواښ پېښولی شي.
موږ له نړیوالو سره ښې اړیکې غواړو، دو اړخیزې اړیکې غواړو، او دا ژمنه کړې چې د افغانستان خاوره به د چا په ضرر نه استعمالیږي. له نړیوالو نه هم دا غواړو چې که تاسو په افغانستان فشار راوړئ، په افغانستان باندې ډول ډول د فشار آپشنونه کاروئ، دا به د هغه چا په ګټه وي چې هغه ټولې دنیا ته ضرر رسوي. او که دلته نظام قوي شي، دلته ولس سوکاله ژوند ولري، دا به د ټولې دنیا په ګټه وي.
خای له دې څرګندونو د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر موخه په افغانستان کې د ترهګرو ډلو بیا ځلي خوندیتوب او امن پټنځایونه وي. هغه ګواښ چې یو ځل بیا د 11 سپتمبر د پیښې په څیر د نورو هغو تکرار ته زمینه برابرولی شي. د دې ګواښ په اړه لاله وړاندې هم د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالې ټولنې اندېښنه ښودلې ده. دا اندېښنې داسې مهال څرګندې کې چې طالبان له نړیوالې ټولنې سره د ښو اړیکو جوړولو په لټه کې دي، او د دې لړۍ د پیاوړي کېدو لپاره یې په بېلابېله سطحه تماسونه هم پیل کړي. خو تر څنګ یې طالب چارواکي دا مني چې اوسنی نظام ستونزې لري او د هوالې لپاره یې کار روان دی، خو په خبره یې دا حالات باید د دې لامل نه شي چې د دوی او نړۍ ترمنځ اړیکې ترینګلې کړي. خای پر طالبانو تر ټولو ډیر فشار د متحده ایالاتو او د دوی د ډیرو نږدې متحدانو لخوا وي. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په تړاو خپل ورستۍ اعلامیه کې ویلي دوی به د هر افغان د حقونو د خوندیتوب لپاره له هر ډول ډیپلوماټیک، اقتصادي، سیاسي او مرستندویو لارې کار واخلي. په اعلامیه کې زیاته شوې متحده ایالات په منظم ډول د واک د لیږد او د یو پراخ بنسټي حکومت د جوړېدو په ځانګړي ډول په دې حکومت کې د ښځو او لږکیو د ونډې غوښتونکي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت افغانستان سره د تلپاتې همکارۍ ډاډ ورکړی. خدای هم ویلي غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې طالبان په خپلو ژمنو ولاړ دي، خو طالبان دا ډول څرګندونې په یو ډول د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه بولي او دا د تیرو تجربو تکرار ګڼي.
په همدې موضوع کې تمکیګو محکمې ده په افغانستان کې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان معتقد دی وروستیو څرګندونو په اړه د سیاسي چارو له پوه زردشت شم سره مرکه وکړه او په پیل کې مې ورڅخه پوښتنه وکړه چې د ښاغلي معتقد دغه خبرداری څه ډول ارزوي او له هغوی څخه چې د ویلي د نړیوالو د فشارونو په نتیجه کې به کار واخلي او هغه به نړیوالو ته یو ګواښ متوجه کړي، د ده هدف له هغوی څخه څوک دي؟
طبعا د طالبانو د بهرنی چارو وزیر یو غیر مستقیم اختار ته ویلی شو. مستقیما خو دوی هدف به داعش شي، ځکه چې د القاعده په اړه خو طالبان د هغې حضور او د هغې د فعالیتونو په اړه احتیاطه کار اخلي، خو عمدتا اوس داعش دی او یو هدف پورې رښتیا هم دی، ځکه په دغه وروستیو کې لیدل کیږي چې د داعش فعالیتونه په افغانستان کې ورځ تر بله زیاتیږي. او کومنګ چیرته د طالبانو پوخانی فعالیت چې د 2001 کال نه وروسته د دوی نظام چپاشو نو سو کال ونیول چې بیا دوی وسلوال پاسون پیل کی، اما د طالبانو د دازل راتګ نه وروسته په سو ورځو کې داعش خپل فعالیتونه پیل کړ او ورځ تر بلې دا زیاتیږي. او د دې تشویش ته چې داعش چې پوخا په یو محدودې منطقې کې د افغانستانو هغه د افغانستان په کچه باندې یو پراخ پاسون باندې او د پراخ وسلوال جګړې باندې بدلی شي، نو دا تابند د تشویش وړ ده. طالبان په دې پوهیږي چې نړۍ هم کم فرصتونه لاس کې لري، نو په دغه بیانیو په دغه ویناو دوی غواړي چې دغه ډیپلوماسۍ ته ادامه ورکړي چې په نړۍ په دې طریقه فشار راوړي.
کله چې طالبان واک ته رسیدلی یا فکر نه کوي چې د متحده دغه څرګندونې په زغرده په یو ډول د دوی د واکمنۍ په وړاندې د هغو تعامل څرګندونه کوي چې طالبان ناراضه کړي دي؟
او طبعاً طالبان که څه هم ډېر زیات تیز هم نشي تللی، ځکه چې نړۍ تر اوسه بیا په ځانګړې توګه امریکا تر اوسه د هغې نه زیات څه نه دي غوښتي، کمې ژمنې چې طالبانو د دوهې په تړون کې کړي دي په هماغه ژمنو باندې باید دوی ودرېږي. دوی اصولا د ټول بشري حقوقو، د ښځو حقوق، د بیان ازادي، بیا د دې تر څنګ د امریکا لپاره تر ټولو مهم چې د افغانستان خاوره د امریکا پر ضد استعمال نه شي، استفاده ته ونشي او د جنگي ډلو او د هغې د پرونه کارول شي، نو دا غژمن دي چې امریکا او نړیوال د دینه د اومدي توقع لري. نو خو بیا هم طالبان به کوشش کوي چې برعکس بیرته په دنیا باندې فشار راوړي، ځکه چې چیرته افغانستان یوازې پرخستل کیږي، انزوا ته ځي، نو بل اخره دنیا ته هم تاوان رسیږي، امریکا ته، غرب ته، ټولو ته. خو تر ټولو زیات زما په نظر د امریکا او د غربي هیوادونو نه په لنډ مهال کې د منطقي هیوادونو ته زیات خطر دی، چې په هغه کې چین او روسیا ده. نو بیا هم وبکتل شي چې طالبان پر اتلونکو ورځو کې څه دریس خپلې، ځکه چې داعش اوس بالقوه او بالفعل که په افغانستان ته خطر دی، په لنډ مهال کې دا سیمه ته لوی ګواښ دی چې هغه کې غټ ګواښ چین او روسیې ته دی.
متقیده خبره هم کړې ده چې طالبان غواړي چې نړیوال ټولنې سره ښه اړیکې ولري، خو که فشار پرې زیات کړي نو ښایي هغه پخوانۍ ناکامې تجربې تکرار شي. هدف کومې ناکامې تجربې دي؟ آیا هغه تجربه ده چې د افغانستان له خاورې پر امریکا تروریستي برید تنظیم شو، او که د بن د کنفرانس ناکامه تجربه بل چې د طالبانو رژیم بلنګ شو او طالبانو ته په نوې اداره کې چې د کرزی په مشرۍ جوړ شول وند ورنکل شول او هغه چې افغانستان په جګړو کې خکیل شو؟
زما په نظر دغه دویم موضوع به تبدیلی اشاره ای چې بهرنیانو خصوصا امریکا افغانستان کې مداخله وکړه، عسکر راولېګل او ادارې جوړ کړو، د طالبان نظام رنګ شو، دغه تبدیلی اشاره ای چې بل اخره هغه نظام هم ړنګ شو. نو طالبان فکر نه کوم چې د القاعده اړوندې بیا د امریکا د هغه پیښو اړوندې مستقیم امریکا ته ګواښ ورکړي. طالبان په دومره دغه کې نه دي قوت کې نه دي، او خصوصا په دغه برخه کې ډېر زیات احتیاط او چوپتیا نه کار اخلي. د القاعده حضور یا د اسامه او د هغې موضوعاتو په اړه ډېر زیات احتیاط نه کار اخلي، ځکه چې هغه امریکا ته هم
یعنی ستاسو هدف دا دی چې طالبان غواړي چې نړیوالې باید منځوي نه کړي؟
بالکل، طالبان دا هم غواړي چې دوی منځوي نه کړي، او بیا په دې باندې هم پوهیږي چې نړۍ هم د افغانستان د وضعیت دغه حساسیت درک کړی دی. نړۍ یو دغه ستونزه هم لري چې د طالبانو د تیرو کړنو ته په کتو دوی فکر کوي چې طالبان ډېر زیات خپل ولس ته ځان مسؤول نه ګڼي. په تیر دور کې افغانستان د زیاتو مشکلاتو سره مخ و، خو طالبانو د نړیوالو غوښتنو ته غاړه نه کیښوده، او د هغې زور بالاخره د افغان ولس نه وتو. د افغانستان هغه وخت هم انزوا ته تللی و، نړیوالو سره سفارتي اړیکې نه لرلې، مرستې نه وې، انکشافي کارونه نه وو، او د افغانستان اقتصاد صفر سر ضرب شوی و. اوس هم هماغه خطر شته دی. نو طالبان یو څه دغه نزاکت درک کړی دی چې د دې طریقه غواړي چې په دنیا فشار راوړي، او پوهیږي چې دنیا کېدای شي زموږ دغه غوښتنې ومني.
د سیاسي چارو کتونکو زردشت شمس چې په افغانستان کې طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقید ورسته او څرګندونو په اړه خپل نظر را سره شریکاو. ښاغلی متقی خبرداري ورکړی چې که پر دوی د نړیوالو فشارونو دوام وکړي نو له رامنځته کېدونکي وضعیت څخه به هغوی ګټه واخلي چې ټولې نړۍ ته ګواښ پېښولی شي. سبا دغه ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د افغانستان د استازي د وینا نو بعد د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان ویلي چې د افغانستان په استازیتوب سره دی چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي، د دې هېواد د پخواني حکومت استازی غلام محمد اسحاقزی وینا وکړي. طالبانو له خپل لوري دغه څوکۍ ته د قطر د دوحې د دفتر پخوانی ویان سهیل شاهین نور معرفي کړی. ښاغلی شاهین نن مخکې ازادي راډیو ته په دې اړه خپل نارضایتي داسې څرګنده کړه.
د افغانستان ټول اراضي مون سره ده، ولسی ملاتړ لرو، او له هېواد او ولس څخه د دفاع پوره توان لرو. نو اصولا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان چوکۍ باید موږ ته وسپارل سي، او د افغانستان د اسلامي امارت محترم خارجه وزیر مولوي امیر خان متقی صاحب جنرال اسمبلی ته حضوري یا د مجازي لارې وینا وکړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو مخامنه خبری مجله او یو شمیر خصوصي شرکتونو د ملي پراختیا شرکت او د پانګو د نامعلوم برخلیک په تړاو نن په کابل کې لاریون وکړ. د دغو خصوصي شرکتونو مسؤلین وایي د طالبانو پر اتک سره په ملي پراختیا شرکت کې ځینې نوي جوړو شوو تګلارو دې ته زمینه برابره کړې چې د دوی پیسې ورنه کړل شي. نور په دې رپورټ کې
د افغانستان ملي پراختیا شرکت نامعلوم برخلیک د یو شمیر خصوصي شرکتونو اندېښنې راپورته کړې دي. د دې شرکتونو مسؤلینو نن یک شنبه په کابل کې د ولاریون پترس کې وویل د ملي شرکت سره د یو لړ لویو پروژو د مالکیدو تړونونه لاسلیک کړي وو. افغانستان په بیلابیلو برخو کې یو شمیر پروژې عملي کړي هم وي، خو د نظام په بدلیدو سره یې پیسې تر اوسه نه دي ترلاسه کړي. د خصوصي شرکت یو مسؤل دی وی لسکونو کسانو په دې پروژو کې کار کاوه، او د شپې لخوا یې خپل اولادونه ته ډوډۍ وړلې، خو اوس دغه چاره په ټپه درېدلې ده. زموږ غوښتنه له اسلامي امارت څخه دا ده چې ژر تر ژره د خصوصي شرکتونو د پیسو برخلیک معلوم کړي. دغه شرکتونه د کرنې ودانیزو توکو د تولید په برخه کې له ملي پراختیا شرکت سره چې دولتي شرکت دی تړونونه لاسلیک کړي وو. دغه لاریون کوونکي وایي سره له دې چې دغو شرکتونو خپل کارونه تکمیل کړي، خلای هم 50 سلنه خپل پیسې نه دي ترلاسه کړي. د پراختیا ملي شرکت سره دی یو خصوصي شرکت قراردادي عثمان مومند. د وی پراختیا شرکت یو دولتي شرکت دی. دغه شرکت د دولت په چوکاټ کې ستر زیربنای پروژې عملي کوي، خو د نظام په بدلیدو سره په دې شرکت کې هم بدلونونه راغله. موږ د اسلامي امارت له چارواکو څخه غوښتنه کوو چې د دې شرکتونو پیسې ورکړي، او هغه کارونه چې بشپړ شوی نه دي د بشپړېدو لپاره یې زمينه برابره کړي. خو د طالبانو د رسنیز دفتر غړی بلال کریمی وایي ډیر ژر به دغه ستونزې حل شي.
د شرکتونو د اعتراض کوونکو لپاره ان شاء الله اسلامي امارت په اقتصادي برخه کې زیاتې هلې ځلې کوي. بانکونو په برخه کې همدارنګه د مالی وزارت مسؤولین جدي هڅې کوي ترڅو د هیوادوالو ستونزې حل شي. ولې په دې برخه کې لږ تخنیکي مشکلات شته چې هغه حل شي انشاءالله تر اوسه پورې چې موږ ورته معلومات لرو 90% ستونزې حل شوي دي. لږ پاتې دي، هیله دا ده چې په نږدې راتلونکي کې دا ستونزې هم حل شي او د اعتراض کوونکو او د نورو هیوادوالو اقتصادي ستونزو ته تر رسیدګي وشي.
دغه لاریون کوونکو له نړیوالو د کنګل شویو پیسو د خلاصېدو غوښتنه هم وکړه. دوی له ملګرو ملتونو د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان څخه وغوښتل ترڅو په امریکا د دې پیسو د خلاصېدو په برخه کې فشار راوړي. پر افغانستان د طالبانو په واکمنېدو سره امریکا د افغانستان شاوخوا 9 میلیارد ډالر پیسې کنګل کړي.
د خبریالانو د حقونو ملاتړي بنسټونه د کام ایر خصوصي هوایي شرکت لخوا د ژورنالیستانو په نوم له یوې الوتنې په ګټه اخیستو بهر ته د خپلې کورنۍ د غړو او همکارانو لیک د رسنیو له ټولنې سره خیانت بولي او د دې قضیې د پلټنې غوښتنه کوي. دغه بنسټونه د کامایا شرکت پر مسؤلینو دغه انتقادونه وروسته له هغې کوي چې امریکایي بلومبرګ رسنۍ په دې وروستیو کې خبر ورکړ چې د کام ایر هوایي شرکت په هغه الوتنه کې چې د خبریالانو لپاره ځانګړې شوې وه د هغوی پر ځای د خپلې کورنۍ غړي او همکاران ابوظبي ته لیږدولې دي. د کام ایر شرکت مسؤلینو تر اوسه دغه ادعاوې نه رد او نه هم تایید کړي. جزئیات په دې رپورټ کې.
په افغانستان کې د خبریالانو د حقونو ملاتړي بنسټونه د کامیر هوایي شرکت دا ملغندي چې د ژورنالیستانو له نوم په ګټې بهر ته د یاد شرکت د خاوند او همکارانو د کورنۍ غړي لیږدولې دي. بلومبرګ رسنۍ د سپتمبر په 25مه د یو شمیر امریکایي چارواکو او د هغې الوتنې د لګښت ورکوونکو له قوله چې خبریالانو ته یې د وتو زمینه برابره کړې وه ولیکل. دوی غوښتل 138 خبریالان چې ژوند ته یې ګواښ پیښ و له کابل ابوظبي ته ولیږدوي. خو سرچینه لیکي کامیر هوایی شرکت د دې کسانو پر ځای د شرکت د خاوند او همکارانو د کورنیو د غړو 155 کسیزه ډله ځای کړه او بهر ته یې ولیږدول. اوس دې خبر په افغانستان کې دننه د خبریالانو او دوی د ملاتړو بنسټونو پراخ غبرګون راپورته کړی دی. د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ د کامیر شرکت د عمل د خبریالانو پر حقونو تیری او جرم بولي. د دې بنسټ د عدالت غوښتنې مسؤل نصیر احمد نوري ازادي راډیو سره خبرو کې د طالبان وغوښتل چې د خبریالانو له هویت سره د شوي جعلکارۍ پوښتنه وکړي.
اینجا صدمه وارد شده در حق خبرنگار.
د خبریالانو حق ته زیان رسیدلی او له نوم نه یې ګټه پورته سوې ده. اوس باید د امارت حکومت هم په دې برخه کې چوپ پاتې نه سي او له هغوی سره باید چې د خلکو هویت غلا کوي او جعل کوي سخت چلن وکړي،
جدي صورت بگیره.
د افغانستان د خبریالانو ملي کور هم د کامیر شرکت د عمل د ژورنالیستانو پر وړاندې جفا او خیانت بولي. د بنسټ په یوې اعلامیه کې د طالبانو په ګډون د خبریالانو د ملاتړ نه نړیوالو ادارو وغوښتي چې دا قضیه په هر اړخیز ډول وپلټل شي. خبریالان هم د کامیر شرکت د عمل غوسه او مایوسه کړي. دوی وایي وروستیو کې د خبریالانو له نوم په ګټې بیلابیلو بنسټونو بهر ته د تلونکو افغانانو په پروسه کې لاسوهنه کړي. خبریال اکمل ظاهر ازادي راډیو سره خبرو کې غوښتنه وکړه چې د خبریالانو په نوم بهر ته تللي خلک باید بیرته افغانستان ته راستانه کړل شي.
کامیر شرکت د خبریالانو په حق کې ستره جفا کړې ده، لوی جال تر سره کړی دی پر زر دی چې دلته خبریالان دوی انتقال کې خپل خپلوان او د کورنۍ غړي انتقال کړي دي چې دا د خبریالانو په حق کې ستره جفا ده.
هڅه مو کړه چې د دې موضوع په اړه د کامیر شرکت نظر هم واخلو، خو سره له ډیرو اړیکو د دوی مسؤلان خبرو ته حاضر نه شول. طالبانو سره مو هم د خبریالانو غوښتنې شریکې کړي خو ځواب یې رانه کړ. د بلومبرګ د راپور پر بنسټ د کامیر د عمل د هغو ادارو غوسه هم پارولې چې د یادو خبریالانو د وستو لپاره یې مالي امکانات د شرکت ته ورکړي وو. ابوظبي ته تللي د شرکت نږدې خپلوان او همکاران اوس هم هغلته دي او د بلومبرګ د راپور پر بنسټ تر اوسه یې د برخلیک په اړه هیڅ ډول معلومات نشته. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ سره سم ډیر شمېر خبریالان له دې ویلې چې ګني ژوند دي خوندي نه دی د خپلو ادارو او د رسنیو د نړیوالو ملاتړو بنسټونو لخوا له دې هېواد وویستل شول، خو یو ډیر شمېر خبریالان لا هم افغانستان کې پاتې دي. هغوی چې د خپل راتلونکي او خوندیتوب په اړه له بل هر وخت ډیر اندېښمن دي.
ازادي راډیو لوونه تروو
د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر په خوست کې هم بیکاری زیاته شوې ده. هغه ولایت چې د اوسیدونکو په وینا مخکې به د افغانستان له نورو ولایتونو خلک د کار لپاره ورتلل. ویل کېږي د خوست ښار په تیره په وروستیو 2 لسیزو کې د خلکو په شخصي پیسو یا پانګې ډیره بس شوې او دغې آبادۍ هم ډیرو خلکو ته کاري زمینې برابرې کړې وې. نور په دې رپورټ کې
د افغانستان د نورو سیمو په شان خوس کم بیکاری ډیره شوی او مزدورکاران څو ورځې کار ته په تمه تیروي. دوی وایي دوه اونیو کې هم ورته یوه ورځ کار نه پیدا کیږي او په هوټلونو کې ډوډۍ په پور خوري. د صبری ولسوالۍ د میچۍ کلي اوسیدونکي سلیم چې خوس ښار کې د یو شمېر نورو کسانو سره یوځای د کار په تمه ناست و، ازادۍ راډیو ته وویل له څه مودې راهیسې ټول کارونه په ټپه درېدل دي او خلک د ډوډۍ پیدا کولو وس نه لري.
مخلوق دا دا خپل غریبای په سر وتلی دی، دغه غریبون دی، دا دی وو وخت ډوډۍ واس نه لري. مستر مزدورۍ ډېری وي، مزدورۍ پیدا کېدی. اوس چې څومره کورونا دی، کورونا په ټاپه وي لوډ دی او دلته خلک بیچاره د غاری ګرځي او کورونا نشته. خلفنای دی هیڅ شانه شي پیدا کوله، ځکه چې دلته ټوله ورځ تیرې کې دوا سوه روپیا نه پیدا کېږي.
د لوګر اوسیدونکی نعمت وایي له دولسو ورځو راهیسې هېڅ کار نه دی کړی او له دوی هم چاره ورکه ده چې څه وکړي. دای زیاتوی د ټولو توکو په ځانګړي ډول د اوړو نخ پورته شوی او دوی نشي اخیستلی.
روزانه کاروبار نشته چې مچې ته موږ راغلي د لاس ګول سره هیڅ کار نشته. یو ور به درک ولا کړو، نو راغو را کړه بس هیڅ درک نشته. پیسې را کړه وړې چک دی یو موزي واسطه نو چاپ درا سکار نشته. د کار
یو بل مزدورکار عبدالخلیل وایی د غربان څخه دلته کار پسې راغلی، خدا څو شپې دلته دی، یوه ورځ هم کار ته نه دی تللی او د ده په خبره چې په هوټل کې ډوډۍ په پور خوري. یو تنخسته ځوان وایي مخکې خلک جګړو ته په اندېښنه کې ول، خو اوس د غریبۍ په وجه د ژوندانه له ستونزو سره مخامخ شوي دي.
نوم مې سهیل دی، د خوست ښار اوسیدونکی یم. مخکې جګړې وژلو، اوس مو غربت وژني، ځکه چې په لکهو خلک بېکاره شوي دي او غربت یې وژني. د دې بحران مخه هم نیوله، هڅه دې وکړي چې د دې بحران مخه دې ونیسي.
بلخوا د طالبانو لخوا خوست لپاره ټاکل شوی والی مولوی محمد نبی عمری وایي د خلکو لپاره کارموندنه دوی ته لومړیتوب لري او په دې برخه کې هڅې روانې دي.
اسلامي امارات د دوی بېکاري مضبوطه او ټینګه په نظر کې نیولې ده چې د ټولو عامو خلکو دپاره چې کار پیدا شي، پروژې باید پلې شي او د مؤسساتو سره خبرې شوي دي چې هغوی دلته راشي، خلکو دپاره کار پیدا کړي. حتی د تجارو سرمایهدارانو سره هم دا خبرې شوي دي چې هغه خپله سرمایه ګذاري په دې وطن کې وکړي. یو طرف ته به وطنه بار شي، بل طرف ته به خپله تجارو ته هم ګټه رسېږي سرمایه ګذارانو ته، او د جم طرف ته به انشاءالله د عامو خلکو ته کوم چې بېکاره دي اوس کار نه لري، هغې لپاره به کار هم پیدا شي.
بیکاری که څه هم یوه نړیواله ستونزه ده او په افغانستان کې پخوا هم کچه لوړه وه، خو په دې وروستیو کې بیکاری نوره هم ډیره شوې چې له دې کبله خلک له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي دي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هله دا چې جوړ وروغ بس زه جاوید افغانیم، همدا لازه د میوند ولسوالۍ صدر سره په اړیکه کې یم. زموږ د امارت د لوړپوړو کسانو څخه دغه هیله ده چې دا خوراکي توکي د لږ ارزانه کې بیې ډېرې لوړې شوي دي. که دا درته وایم چې یوه ډبه غوړي په 2200 کلدارې دي، نو دا 2200 کلدارې د یو غریب دپاره بیخي ډېرې ډېر شی دي. نو زموږ دغه هیله ده چې ژر تر ژره اقدامات وکړي او دغه خوراکي توکو بیې څه ارزانه کړي.
السلام علیکم، زه د کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ څخه خبره درسره کوم. زما د ټولو مجاهدینو وروڼو څخه خواهش دي چې په افغانستان کې هر شي ته نرخنامه کښېږدي، او بل مې د دغه څخه مجاهدینو ته دا خواهش دي چې په هر شي ته نرخ کښېږدي او پدیر دغه سره کیلو
ته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هله چې راته کړو بیا زه جاوید افغانم د میوند ولسوالۍ څخه د سره پایته کیم. زما دغه پیغام دی هیوادوالو ته چې دغه نظام چې کوم نوی راغلی دی، نو دغه ډېر بندیزونه د چا په اصطلاح دغه دې نه کوي چې ولې داسې نه کېږي، ولې داسې نه کېږي، ځکه چې په یوې میاشت کې دومره زیات کارونه، دومره ادارې دا نه اداره کېږي. نو زموږ دا پیغام دی چې ډېرې نیوکې دې نه کوي، یو څه وخت صبر وکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د ازادي رادیو د یو شمیر اوریدونکو نظرونو چې د ازادي رادیو په غږ ثبتونکو ماشين کې پریخیو کور مو ودان پیغامونه تل راته پریږدي او موږ هم تل درته خبرو. په همدې سره د خبري مجله پایتر سیږي. زنوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم خو له بلې خبري مجلې سره